متوجه شوی د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت راتلونکي په اړه د بریتانیا د پوز د دوه پخواني او چارواکو د څرګندونو پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په راپورونو کې لرو. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سولم علي اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزي دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې د ملي اردو د پیاوړتیا په اړه یو طرحه برابره او جمهوریت ساتنې وړاندې کړي. چارواکي وایي په کونړ کې 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد د چاودنې له وسایلو سره نیول شوي دي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري وایي سعودي د سعودي عربستان پادشاه د اسرایل او فلسطینیانو د شخړې د حل لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ ته تیاری وښوده. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزي دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې د ملي اردو د پیاوړتیا په اړه یو طرحه برابره او جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر حامد کرزي پرون د دفاع وزارت له چارواکو سره په دې اړه وکتل او د انتخاباتو د امنیت په اړه هم ورسره خبرې وکړې. بیان زیاتوي پارکی په پرونی غونډه کې د ملي اردو چارواکو ولسمشر کرزي ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د انتخاباتو امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. افغان ولسمشر همدارس څرګند کړ چې حکومت غواړي ملي اردو پیاوړی او په ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو سمبال شي سو وکولای شي د هیواد د سرحداتو دفاع وکړي. د ولسمشری کاندیدانو د اقویم رستیالانو پر ولسمشر حامد کرزی ژغ کړی چې په روان انتخابات کې د دولتي چارواکو د لاسوهنی مخنیوي وکړي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې یو لسو کاندیدانو د امن په شرایط کې د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دې جریان کې د دولتي چارواکو پر بی طرفي ټینګار وکړ. د بیان لمخې ولسمشر کرزی د جمهور ریاست له کاندیدانو د اقویم رستیالانو وغوښتل چې په انتخابات کې د چارواکو د لاسوهنی د مخنیوي لپاره خپلې طرحې حکومت ته وړاندې کړي. په غونډه کې خباتو د دواړو کمیسیونونو مشران هم حاضر و. افغان ولسمشر همدارس کاندیدان ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه د روانو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. اروپای ټولنې د باغداري او کرنې د پراختیا په مقصد په بلخ ولایت کې یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړ. په دهداري ولسوالۍ کې د مرکز چې ځباندي 2,00,000 یورو لګښت باندې راغلی د بلخ ولایت د کرنې د ریاست په مرسته جوړ شوی. د افغانستان په شمال کې د اروپای ټولنې استازي قدرت الله حیدری د دې تحقیقاتي مرکز د جوړېدو اهداف داسې بیان کړل.
د زراعتي محصولاتو د کچیل وړول د خصوصي سکتور په مرسته د کرنې پراختیا د بازار له تقاضا سره سم د زراعتي محصولاتو تولید د خصوصي سکتور د بنسټونو ښه کول او د بهرنیو پانګونو جلبول.
د کرنې د پراختیا د تحقیقاتي مرکز په نوم رسما په فعالیت پیل وکړ. چارواکي وایي په کونړ کې 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد د چاودنې له وسایلو سره نیول شوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د دوهمې لواء ویاند هارون یوسف سي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه مواد پرون ماښام د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې نیول شوي چې ناړۍ ولسوالۍ ته انتقالېدل. نوموړی وایي د اندازه مواد په یو کورلا ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وو. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغاني لس پوله، یو یورو 6.5 افغاني لس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو نوی افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 4 افغانۍ نوی پوله، زر رانی تومان 3 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلدار 528 افغانۍ. د همڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي د سعودي عربستان پادشاه په لیوالتیا د اسرایل او فلسطینیانو د شخړې د حل کولو لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ ته تیاری وښوده. جان کیری د خبرو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پادشاه ملک عبدالله سره له کتنې وروسته وکړه. د ویل نن اعلی حضرت نه یوازې موږ هڅو ته تشویق کړو، بلکې په دې هیله ملاتړ څرګند کړ چې موږ به په راتلونکي کې په دغو هلو ځلو کې بریالي شو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ویل سعودي عربستان د هغې موافقې ملاتړ کوي چې د فلسطینیانو ارمانونه پوره کولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له پاچا سره په کتنه کې له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره د خپلو درې ورځنیو خبرو په باب معلومات وړاندې کړل. په جنوبي سودان کې د اوربند د ټینګولو په اړه د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ خبري پرون بیا وځندېدې. د ایتوپیا په پلازمینه اډیس ابابا کې د خبرو اترو هدف چې پرون باید سوی وای په جنوبي سودان کې د څباندې درې اونۍ د جګړې پاتره سوال دي. په دې نښته کې چې زرګونه کسانې وژلي د جنوبي سودان ولسمشر سالوا کیر ته وفادار پوځ او د پخواني مرستیال ولسمشر ریک ماچار په مشرۍ د پراخ قومي اتحاد ملیشیا شکل دي. دواړه کسان د دوو سیالو قومونو استازي دي او داسې اندېښنه شته چې د دوی دواړو ترمنځ د جګړو دوام شایي په دې نوي زیږیدلي هیواد کې په قومي شخړو واوړي. جنوبي سودان دوه کاله مخکې له سودان څخه جلا سو. د وروستۍ نارامۍ له وجې د ختیځ افریقا د تیلو د پراخو زیرمو لرونکی خو بېوزله هیواد خپل د تیلو تولیدات بند کړل. د روسیې د حکومت مخالف میلیونر میخایل خودروکوفسکی پرون سویس ته ورسید. خودروکوفسکی چې تېره میاشت د روسیې له زندان څخه خوشې سو تر اوسه په برلین کې اوسېدی. د خودروکوفسکی ویاند کریستیان هان ویل چې نوموړی له خپلې مېرمنې او دوو زامنو سره پرون په اورګاډي کې د سویس باسل ښار ته ولاړ. خودروکوفسکی د سویس یو ټلویزیوني چینل ته وویل چې دی غواړي د سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره کمپاین وکړي. خودروکوفسکی د درغلۍ او مالیو نه ورکولو په تور په زندان کې د نږدې لسو کالو له تېرولو وروسته د دسمبر په شلمه نیټه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د عفو له فرمان سره سم له زندانه خوشي سو، خو ده به تل ویل چې بېګنا دی او په لویدیځ کې هم نظر داو چې د محکومیت سیاسي انګیزه لري. د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې د فلسطین په ډیپلوماتیک ماموریت کې 12 وسلې موندلې دي. د همغه ځای دی چې په پلازمینه پراګ کې د فلسطین سفیر د یو سیف د پرانیستلو پر مهال په چاودنه کې وژل سو. پولیسو د ترلاسه شوي وسلو په اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه. تر اوسه روښانه نه ده چې د فلسطین د ډیپلوماتیک ماموریت په ودانۍ کې داسې وسلې له کومه سوي چې ثبت سوي نه دي، او دا هم روښانه سوي نه ده چې سیف کې د چاودنې علت څه و. پولیسو مخکې ویلي وو چې فلسطینی سفیر جمال الجمال شایتی رونی د همغه بم چاودنې وشلې وی چې د ساتلی وو. د جمال لورې دا کړې ده چې پلار یې آمدن وشل سوی، خو فلسطینی چارواکو ویلي چې نه غوړي پر چا ناسم شک وکړي. او د دې محل وروستۍ خبر هم ده چې راپورونه وایي چې د چین د شمال لویدیځ په نګژا سیمه کې څوارلس تنه په یو جومات کې مړه سوي او لس نور ژوبل دي. د څلورو ټپیانو حالت نازک شودل سوی دی. د چین دولتي رسنیو ویل د کسان پرون ماپښین په ژی ښار کې د خلکو له تریدو وروسته د ټیل ماټیل په ترڅ کې تر پښو لاندې سول. عدالت وروسته څرګنده نه ده چې خلک ولې وتریدل. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت لس بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي او په ترڅ کې اورئ د افغانستان د امنیتي وضعیت د راتلونکي په اړه د بریتانیا د پوځ د دوو پخوانیو چارواکو څرګندونه. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د هدف په اړه راپور هم لرو.
دا د هغوی شخصي نظر دی. کله ناکله ځینې
د بریتانیا د دو جنرالانو د سرګندونو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو عکس العمل هم خبرو. د مالی او لدرکه د دولت د عوایدو د کمیدو د علت په باب د مالی د وزارت د ویان له قوله در اورو. او د څو نورو راپورونو په پای کې 219 پروګرامونه خپرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه د بریتانیا د پوز دو پخوانیو چارواکو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن د افغانستان د جنوب ځینې سیمې د طالبانو لاستول ویشي. د بریتانیا د خاصو هوایي ځواکونو پخوانی قمندان ریچارډ ویلیامز پرون ټایمز ورسپانې ته وویل په هلمند ولایت کې مخکې تر مخکې د طالبانو او افغان پوځیانو او سیاستوالو ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو شواهد راڅرګند شوي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس تر راپور له مخې ویلیامز ټایمز پانیتا همداراز وویل ډیر به حیران شم چې که د هلمند راتلونکی والی له هغو کسانو سره ډیر نږدې نه وي چې موږ یې طالبان بولو. دده هم وویل موږ په ناوړه حالت ور وګرځو او خلک به وایي چې موږ ماتې وکړه. زموږ نږدې 1500 پوځیان ووژل شول، اکثره یې په هلمند کې وژل شوي. د دې ټولو په پای کې موږ هلمند بیرته د طالبانو خواخوږو کسانو ته سپارو. کامرون تیره میاشت هلمند ته د سفر په ترڅ کې برېټانیي پوځیانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت یې بشپړ شوی دی. د ده پر څرګندونو سختې نیوکې وشوې. برېټانیا چې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې 9000 سرتیري لرل، حاضردمه 15200 سرتیري پاتې دي او په پام کې لري چې د سږ کال په پای کې ټول محارب سرتیري وباسي. ډیوډ ریچارډ چې تر تیر کال پورې د برېټانیا د پوځ لوی درستیزو په دې کې شک لري چې افغان امنیتي ځواکونه دي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته حالات کنټرول کړی شي، دی وایي چې د مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا به ژر کمزوري شي. د همداراز وویل په افغانستان کې د اعتماد کمیدا به د دغه هیواد پر اقتصاد ویجاړوونکې اغیزې وشیندي او په دې توګه به د سختریزو زیاتېدو ته لاره هواره شي. د برېټانیا لوی درسیز سر پیټر والد د جمعې په ورځ له ټلیګراف رسپانې سره په مرکه کې ویلي وو طالبان به هڅه وکړي هغه سیمې بیرته ونیسي چې دوی ورڅخه وځي. د زیاته کړه د هلمند د موساکلا په شان سیمې چې په وینا یې برېټانوي ځواکونو د هغې د تصفیې لپاره جګړه کړې او تلفات یې ورکړي د طالبانو لپاره سمبولیک اهمیت لري. نوموړي دغه راز خبرداری ورکړی و چې د افغانستان جګړه به ډېر کلونه نور هم دوام وکړي، مګر دا چې د طالبانو سپتن منزلاری یا معتدل عناصر سیاسی بهیر ته تیار شي. خود افغانستان د کورونی چارو او دفاع وزارتونو د برېټانیا د لوی درسیز خبرداري رد کړ، ویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هغه سیمه وساتلې شي چې مخکې له وسلوالو مخالفانو نیولې دي. د دفاع وزارت ویندوی ظاهر عزمی د برېټانیا د لوی درسیز سرګندونی د هغه شخصي نظر وباله.
دا د هغوی شخصي نظر دی. کله ناکله ځینې جنرالان دا ډول خبرې کوي، ښایي ژور لیدلوری ونه لري، خو غواړم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړم چې په 2014 کال کې به له ډېرو وړتیاو او ظرفیتونو سره میدان ته راشو. خلک باید هیڅ شک ونه لري. ملي اردو د ګواښونو د له منځه وړلو، د سیمو د ساتلو او د هر ډول تحرک د ځپلو وړتیا لري.
جنرال عظیمی دغه راز وویل په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې د 98% جنگي عملیاتو رهبری په غاړه درلوده. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی د شنبه په ورځ وی خبری غونډې ته په وینا کې د دغه برېټانوي چارواکي خبري رد کړې، ویل چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو څخه د کومې سیمې د نیولو توان نه لري. خو د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوالو د همکاریو او مرستو د بندیدو په صورت کې به افغان امنیتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
در حال حاضر نیروی امنیتی افغان
افغان امنیتی ځواکونه اوس لازم ورته ویلري، خو کچيري امنیتی موافقه لاسلیک نشي نو هیڅ شک نشته چې په پوزي امنیتی او ملکی برخو کې د نړیوالو مرستو په بندیدو سره افغان امنیتی ځواکونه د پاتې کېدو توان ونه لري.
پرونده افغانستان د مالی وزارت ویلی و چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت په اړه منفي تبلیغاتو سرلوسه د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېزې کړي دي. د مالی د وزارت د ویندوی په وینا دا تبلیغات سبب شوي چې پانګونکي په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. د افغانستان د مالی د وزارت چارواکو منلی چې تیر کال د مالیو د راټولولو په برخه کې له خپل هدف څخه په 30% وروسته پاتې شوی. ریوټرز خبري د مالی وزارت د ویاند څرګندونو پر بنسټ په راپور کې ویلي چې که څه هم د حکومت عواید د 2012 کال په پرتله په 15% زیات وو، خو په تیر 2014 کال کې د مالیو پر راټولولو کې له خپل هدف څخه وروسته پاتې شوی دی. د دې موضوع نور جزئیات احمد تکل اوروي.
افغان حکومت د مالیو پر راټولولو کې له یو لړ بریاو سره سره په 2014 کال کې د کورنیو عوایدو د اټکل شوې اندازې په برابرولو کې پاتې راغلی. د مالی وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی له رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي داسې اندېښنې شته چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان حکومت بیا هم د ملي عوایدو پر راټولولو کې پاتې راشي او د هیواد اقتصادي وده به تکنی شي. تمه ده چې د مالیو اصلي ارقام په روانه اونۍ کې خپره شي، خو د لومړنیو ارقامو له مخې افغان حکومت په 2014 کال کې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ د مالیو له لارې راټولې کړي. په داسې حال کې چې بودیجه 3.45 میلیارد افغانۍ و. خو ښاغلی ګیلانی دا یادونه هم وکړه چې د حکومت لخوا راټول شوی عواید د 2012 کال په پرتله په 15% اوچت و. د افغانستان د بودیجې ډیره برخه اوس مهال د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کیږي، خو مرستندوی هیوادونه وایي چې فساد لا هم د مالیو د راټولولو په وړاندې لوی خنډ دی. افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی، او ځکه د قانون د حاکمیت د کمزورۍ له کبله مالیه د فاسدو چارواکو او سیمه ییزو زورواکانو لپاره د عوایدو تر ټولو اسانه سرچینه ده. نړیوال بانک په خپل روسي راپور کې وویل اداري نیمګړتیاوې په خاص ډول په مالیو کې کسر په افغانستان کې د مالیو د راټولولو پر چاره د پام وړ اغیز لري. خو د مالیه وزارت ویاند وایي حکومت د مالیو د ټولولو د نظام پر پیاوړی کولو کار کړی، او په نوې کال کې به په دې برخه کې نور پرمختګ هم وشي. خغلی جیلانی زیاته کړ چې په تیرو دریو کلونو کې د مالیو د راټولولو پر سیستم خورا زیات کار شوی، د دې کار لپاره مسلکي کارکونکي روزل شوی او د ظرفیتونو پر اوچتولو کار شوی. نو موري وایي چې د دوی په کار کې ورځ په ورځ نور پرمختګ هم راځي. لرویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې د مالی وزارت ویان خوشبینی خودلې او ویلي دي چې روان 2014 کال به تر پخوانی او کلونو ځکه خوي چې افغانان به د خپل هیواد مسولیت په غاړه واخلي. خود د یادونه هم کړی چې پروسه کال رسنیو او پنګوالو په افغانستان کې یو کړکیچن حالت رامنځته کړ چې د یو لړستون زو باعث شو، خو مخه د دوی لخوا ونیول شو. تمه ده چې افغان حکومت سږ کال خپل بودیجه نور هم زیاته کړي، ځکه چې نړیوال مرستندویان غواړي افغان حکومت ته د مرستو د لګولو په برخه کې نور واک او صلاحیت ورکړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل نن پاکستان ته سفر کوي. ښاغلی فیصل به له پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې په باب هم له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. مخکې تر دې چې پیښور ته لاړ شو له خپل خبریال په دې باب راپور در واورو، د کابل د مطبوعاتو په تیره بیا دغه ښار د ورسپانو د مهمو مطالبو په باب زبیر ژمن همدا اوس تاسو ته وایي چې څه لیکلي.
د کابل چاپ اکثرو رسپانو په خپلو نننګړو کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره د جمهور رئیس د انتخاباتو د یولسو کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو د تیر ورځې د غونډې په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې. د محور رسپانو په سر مقالې کې راغلي له ولسمشر سره د دغه ټولو کاندیدانو ګډو عکسونو د رسپانو ټولنیزو رسنو مخونه نیولي چې سړی په لیدلو خوشحاليږي او داسې احساس کوي چې د یو ملي هدف لپاره همغږي موجوده ده. خو د سرمقالې د لیکوال په باور اصلي موضوع د عمل له محور لیکلي مهمه ده چې حکومت عملا د انتخاباتو امنیت ونیولی شي او کاندیدان د انتخاباتو نتایجو ته احترام وکړي. په سرمقالې کې راغلي د افغانستان راتلونکي انتخابات د تاریخ نوی باب دی. خو د دې باب یو کلی له خلکو سره هم ده چې څوک ټاکي او په کوم معیارونو رای ورکوي. راهي نجات ورسپانی هم په خپل لومړي مخ کې له ولسمشر سره د کاندیدانو د غونډې عکس او راپور خپور کړی دی. ورسپانی په خپل غرسړی کې په دې غونډه کې د ولسمشر کرزی خبر راخسته چې ویلي دي د ژوند تر ټولو ښه ورځ به هغه وي چې په افغانستان کې انتخابات په ښه توګه وشي. ورسپانی لیکلي کاندیدانو ټینګار کړی چې حکومت باید په انتخاباتو کې خپل بې طرفي وساتي. هیواد دولتي ورسپانه هم د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات د افغانستان په تاریخ کې یو مهمه مرحله بللې. د هیواد په سرمقالي کې راغلي ک په دې انتخاباتو کې درغلي وشي او امنیتي ونیول شي، نو د دې امکان هم شته چې د واک لیونیان د بهرنیانو په پټه او ښکارا لاسوهنه سره په هیواد کې په کورنۍ جګړې لاس پورې کړي. هیواد لیکلي هغه مهال به نړیوال ټولنه هم دې ته چمتو نه وي چې له افغانستان سره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړي. ورسپانه لیکلی له همدې عمل راتلونکو انتخابات ډیر مهم دي او باید د شفافیت او امنیت لپاره ټولې هڅې وشي. سرنوشت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی سعودي عربستان د سولې سيزو رئیس په سیمه کې د خپل خاصو اهداف لپاره د افغانستان او پاکستان په ستونزو کې ځان دخیل بلل دی. د لیکوال په باور سعودي عربستان د زهلورو 500 هیوادونو سرلاري بلل کیږي او د دې تمه تر کېدای شي چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره یو څه وکړي. خو په مطلب کې د سیاسي چارو د یو افغان کتون کې لقول راغلی دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، ځکه لدې سره به د القاعده عرب جنگیالي مجبور شي بیرته سعودي عربستان او یا نورو عرب ملکونو ته مخه کړي.
سات لس په جو شل دقیقې شوې تاسې زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې اورېدای شي، خو که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسر آباد کې است نو په اف ام 100.5 څپه لا صفو وزي واوري. په مطبوعاتو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په باب هم مطالب راغلي وو. ټاکل شوی دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل نن په رسمي سفر اسلام آباد ته ورسیږي. نوموړی به په دغه سفر کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د سیمې په تیره بیا د افغانستان پر وضعیت وغږیږي. پاکستاني رسنیو ویلي دي چې ښاغلی فیصل به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر هم خبري وکړي. له پاکستانه په دې اړه د اوسنی رادیو خبریال راپور راستولی.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل بنند د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته سفر وکړي او په خپل دې سفر کې به له پاکستاني چارواکو سره وګوري. د پاکستان دولتي رادیو د پنځشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له قوله وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل به د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د راپور له مخې الفیصل به د پاکستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر او د روان 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبري وکړي او دا به د نوموړي د سفر مهمه ایجنډا وي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه مشتاق یوسف زیل آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان غواړي چې سعودي له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان مرسته وکړي سو په دغه هیواد او افغانستان کې امن راشي.
پاکستان دا د سعودیان چې کوم د خاطر دا غدا فر به مطلبونه راځي کیږي دلته کې افغانستان کې کوم خبرې کیږي او دلته کوم امن کې شنو روان دي او امریکا مو غواړي افغانستان مو غواړي چې پاکستان او سعودي په دې کې خپل رول ولوبوي. بل پاکستان کې بل چې کوم طالبان سره خبرې کیږي نو پاکستان کوشش کوي چې د افغانستان او سعودي عرب مدد واخلي او چې پاکستان کې کوم طالبان دی چې پاکستان حکومت خلاف دا ریسن خبرې شي پاکستان او افغانستان دواړو امن راشي.
نوموړي همداراز ویل په پاکستانی سیاست کې د سعودي نفوذ ته په کتو ویل شو چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به پر پاکستانی چارواکو خپل غوښتنې ومني. د سیاسي چارو کارپوه اقبال خټک بیا وایي په پاکستان کې ځینې داسې مسلې روانې دي چې لامل یې سعودي اندېښمن دی.
افغانستان په کیسه چې سر فهرست دی افغانستان پاکستان او سعودي عرب دواړو لپاره یو ډېر مهم هیواد دی. سعود افغانستان اوالي سره به هم ضرور خبرې کیږي او سعودي دغه دوره غیر معمولي دوره هم ده ولې چې پاکستان کې دننه هم څه داسې مشکلات دي چې په هغې باندې سعودي عرب ته هم پریشانی کېدای شي.
اقبال خټک همداراز وایي سعودي تل د پاکستاني سیاست په مهمې پړاوونو کې مداخله کړې ده او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ تر منځ شوي شخړې هوارې کړي چې ښه بېلګې د جنرال مشرف تر کودتا وروسته سعودي ته د نواز شریف لیږلو. نوموړی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوي تېره اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړ. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې پاکستان د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې د پروسې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. د دغه شورا مسؤلین وایي پر پاکستان او طالبانو د سعودي عربستان نفوذ ته په کتو سره اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې پروسې سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه د دې خبرونه په دوه مانی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه
د ژوند رنگونه
منوم د ان الله
دا من تخکتاسي وسیګ کنه اې دغه نوم څه شي ده
دی نوم د صافي کوټ
صافي کوټ
دلته دی کور ده؟
هو
ته اوس څه کې دلته؟
زه دلته سمبوسي خرڅو.
سمبوسي خرڅې؟
هو
دا سمبوسي دل کومه کړی؟
دلته دکانو کې اخلو.
په څو روپۍ اخلي؟
درې روپۍ.
په څو به بیرته خرڅې؟
پنځه.
ښه، یوه سمبوسه کې دوه روپۍ ګټې؟
هو.
د ورځې بیا څو سمبوسي خرڅې؟
د ورځې خرڅېږي پنځوس.
ښه، بیا پیسې څه کې؟
پیسې به کور ته وړم.
په کور کې دې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
پلار مې مریض ده باد واله.
ښه، په جای پروت ده؟
هو.
وخت چې کوله چې جوړ و
خشکاری سنکاری دیالي بیا کوله.
تاسو څو خورګانی ورونه یا؟
پنځه خورګانی پنځه ورونه.
ته تر څو بجو پورې دلته ناستې؟
دولس.
به دولس بجې چیرته ځې؟
کورته.
بیا پس دولس بیا راوځي؟
پس دولس که پاتې بیا راوځم، کرنی پاتې بیا کاټن ورته وړم.
مکتب ته ځې؟
هو.
څوم صنف کې؟
اووم.
څوم نمره یې؟
یوویشتمه.
ښه، درس څنګه نه وای چې یوویشتم سوې؟ ولې یوویشتم سوې؟
بل مکتب کې وم، دلته مې سفرچې راوړې وه.
ښه،
دلته اوس یوویشتمه نمره یم.
دل پرس ناوخته راغلې؟
هو، ناوخته راغلم ځکه.
ښه، هلته څوم نمره وې؟
هلته درېیمه.
درېیم وې؟ ښه، دلته مې کوشش وکړه چې بیرته درېیم سي. ښه،
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې نن په لیتیوم خبرې کوو. حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیوم په ارجنټاین، آسترالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیوم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوې وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیوم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي. ویل شوي چې په غزنی، هرات او فراه ولایتونو کې د لیتیوم پریمانه زیرمې شته او تازه د افغانستان په ختیځ کې هم د لیتیوم بل کان موندل شوی دی. لیتیوم څه شی دی او چا کشف کړ؟ لیتیوم یو کیمیاوي ماده ده. کیمیاوي سمبول ال آی او اتومي نمبر درې دی. د لومړي ځل لپاره په 1880 میلادي کال یو برازیلی ساینس پوه خوزی بونیفاسیو دو اندرا د ایسولوا د سویډن په یو کان کې ومند. سره له دې چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه وشوه. لیتیم څه ځانګړتیاوي لري؟ لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلي لري، انرژي یې لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلي لرونکو فلزونو په شان د برېښنا جریان تیروي او فوق العاده عکس العمل لري. له همدې کبله په 1909 میلادي کال په هیلیم د لیتیم د شکل په اړولو سره انسان لومړنی اتمي عکس العمل وموند او له اتمي فزیک سره د لیتیم ارتباط حتمی شو. له لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ د سبا لیتیم څخه د شیشو، د عینکو په عدسیو، سرامیکی موادو، برقی او الکترونیکی محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو، د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کاری او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوبه او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همداراز پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي سرعتونو، د غازونو په افرازونو کې استفاده کوي. خو له لیتیم تر ټولو مهمه استفاده په فضایي او پوځي برخو کې کیږي. له لیتیم څخه د راکټونو او توغندیو د جامد څنګ موادو، همداراز په هایدروجنی او اتمی بمونو کې کار اخیستل کیږي. تر ټولو په زړه پورې شایده وي چې په طبابت کې هم له لیتیم په پراخه پیمانه استفاده کیږي. د خپګان یا ډیپریشن، رواني ناروغیو او عصبي ناروغیو په درملنه کې له دې عنصر ګټه اخیستل کیږي. همدا علت دی چې لیتیم د صنعت لپاره په یوې مهمې مادې بدل شوی دی. که په افغانستان کې د لیتیم موندل شوی قانون زیات وي، کېدای شي په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
لاس پجیاو د شتکه کې شوې توجه کړې د سات لاندو خبرونو ته چې قسم سوله ملي اوروي.
ولسمشر حامد کرزی دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې د ملي اردو د پیاوړتیا په اړه یو طرح برابر او جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د ولسمشری کاندیدان او د غوم رستیالانو پر ولسمشر حامد کرزی ژغ کړی چې په روان انتخابات کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخنیوي وکړي. چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو د جوزجان په مرکز شبرغان کې د شکرک په سیمه کې د ګازو د استخراج پر امنیتي پوسې حمله کړې، یو کارګر وژلی او دوه تنه ټپیان کړي دي. د غرض چارواکي وایي په نشته کې یو وسلوال وژل شوی او دوه تنه ټپي شوي دي. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کری وایي د سعودي عربستان پاچا په لیوالتیا د اسرایل او فلسطینیانو د شخړې د حل کولو لپاره د امریکا د هلو ځلو ملاتړ ته تیاری وشوه. د بنگلاديش د انتخاباتو لمړنۍ نتیجه شې چې واکمن ګوند د غیواد د پارلمان 232 چوکۍ ګټلې او تر نورو ګوندونو مخکې دی. او راپورونه وایي چې د چین د شمال لویدیځ په نیکجا سیمه کې څوار لسنه په جمعات کې مړه شوي او لس نور ژوبل دي.
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیازائی
قدر من اوریدون کو وقت مرشیدین سلامونه میوامنی پر روان اخبروانه که در افغانستان در سینما علی و وطلیلو باری سرقه گیدریو تا سوی غق باوری
این دکسه شب واسه اوز با دست سر در لجور کمه لکه لکه زوم
فکر که خام خواب مو پیشنده لیوی که منوی پیشنده لی دی خبرو تقواک شی
نمی شفقه لکن خیل
شفقه داغ شادگل چو چه لاسه مات پا تذکره که چه زغلاو اتا زغلاو که بل چه زغلاو
زور سره اوما بل چه زغلاو
چه سویو پا ده شادگل بند
مخوختل چه پیچکاری یا سیرو مرده
شفقه جان تا سوخو پا ده سریال که وی دوی سره همکار وی چنگ دادا ممنون پا چه پیگی که نپیگی
پا اونر دیر پیگی چون اونرونه یوهی لیدی پا دیر درامو داستانو که ما همکار ور سره کرده و پا ده یو فلم که ما کار ور سره کرده دیر میرابانه دیر دلسوز انسانم ده
ده کار پیسه که وی
مش نمونه خروار شادگل تا او گوری ده ده کار پولو تا معلوم ده نو یعنی ده شادگل فلم سی جولی ده پا یو سانه که زخپل شاید ایما چه بانک سانه و چه ده بانک تا نینی و تا بانک دروازه ده سی چرخکی و کلا چه ده نینی و توی خوزی سر تکر سی خوزی مخور تراره و ای بر پدر تو آشین آلت از کجا مدی اتا غا پور نسو چه ده تمثیل کهی ده ده دوم رخه تمثیل و
اکنزا با ده غریب لیاد و تلی بیادی ور پیاد
نه ده اکنزا ما خپل دب کرده و زکره تا پیاد و
ده ده فلم ده زینو نور و سانو هم که ده پیادی کسی را توا که چتا تا جالبه
مگه ممنون یو ورالی اباب تذکره که پروتو نپو یکم کامرامای نور اغلی که چنگ خبر و زور تا ولار آمی و خزر اغلا ور تا پجاراس و ویوی چطو خوب جوان اسی دیوانه شده یعنی خز دوم را و زرال دوم ریو زړه
تا ولی نه ورته ویل چې مزارت تمثيل کوي
ما ورته مال نه خاله دا تمثيل کوي لیونای نه
زما نوم وحید سمزای دی لیکوال او ژورنالیست یم رادیو تلویزیون کې می کار کړی دی تقریبا د 10 کال نام زیات او اوس هم دلته لګیایم تلویزیون ملی کې زما په نظر ممنون مقصودی یو ښه هنرمند و او دی زما یادیږي کله چې د هنر او ادبیات پښتو د نمایشنامو برخه کې دی بل مقتم و مسل و د هغه وخت نه پیژنم مگر د ده هغه عروج د ده کندې زوی فلم هغه کې دی و خود چې واقعا یو ډېر ښه تکړه هنرمند دی تقریبا دیش کالا د غفل جولی دو نتیجه ویده ولی بیا هم د خلق با ذهن کشته ده او وسم غفل خلق گوری زباید وایم چه ممنون مقصودی اگه وقت چه زه استاد وم ده هنرون پانزهی که سما شاگرد و اما اگه وقت که هم ده درخه تکره شاگرد و
او مهربانی لمړی ځان دا او پیژنې
زمانوم عبداللطیف دسر
عبداللطیف خان زه چې تمره خبر یم تاسو د فلمونو هم شوقی است سریالونه ګوره په افغاني فلمونو کې د کندې د زوی په نوم باندې دا سریال مې لیدلای دا کله
د کندې زوی سریال مې لیدلای دا
کومه جالب صحنه ده چې تاته ډیره پزله پوری و په دې سریال کې اگر ته وایې
جالب صحنه خو پکې ډیر دي یو صحنه ده چې د پچمن کې اوزه خرڅي سړی راځي د اوزه په بیا اخلي او بل سړی ورته په کمین کې ناشې په باندې سره روغبړو کې غیږ په غیږ په مړه وخت کې جبنه پیسې وای د کله یو خاطه منډه کې کله بل خاطه
اوس نو ښکارا شو چې څوک یادو و مان د مقصودی دفتر ته ورغلی راځي و به ورو چې مقصودی سه په څه لګی دی
این دا قصه شاب واسه اوس و د سر در لا جوړ کما لکه لکه زوم خو خوځي کې بنا
زو درې کې چې دا و براواله ما
شعباز داده دیر خخیشو خوزه یک همه کنو دخسه تا داخیره نیو بگوره چه پا چرد در هوا وخده لخو باده سر این زله به تره چه زوی جگه گو رکشه
چکه را امداده داله خود غرق
او ما سر تلا مشه رازا دقی پیتاوی لکه نام با تاگه بانی مرگه ده بگم ده چه زوی ده دیر خیرن ده رازا
چکه پا دیاله کتی چکه ول
در آخل ها دیوی چه سر میره لخره خمی اولویه له چې جمعه دې ماشين به کوم درله وې نه پاکه کلکا دا ولا کلومه
نو تخ په لار ورخري
ډېر ټوکی هر وخت دی आवाज اور مړی ټوکی خو دې مې دی وې
سلام یا زه سه په خیر اخلي
په خیر اوسې مقصودی سه د ډېر مود کیږي چې نخ کاری
خکارم نخ وغږ مشتا تاریخ دی
مخو چې لدلې وې او په چمن کې پروت چوه سیرلای و درسا
بلکل سیرلای و رسا
نو لاغه و رستمو بیا اونه لیده ناغ چمن تراله تبا چی ری
واخی چه دا سوالی واز دستو نبلکه دیر وطن والو ده دیر اگر تا خوراغ لم مخیش دست چمن یاد که واقعا ما دا پراغ چمنونو متاسفانه چه دیر بی وقت من منی خزان راوستو و پا دی خزان که بس رک شما او دا دا جمعه را نواند
نه قربانی سما جمعه تا خلا دیر وقت پا تا دی منی پسر که
دیر من نکم امید می داده چه انداوست چه صرف غگ مشتا دا غگ للاری خلکو تا انزور جوروم دا چه ولی نیم یا داره چه نغوارم بل داره چه نغواری چه باید پستیش بنده زه هر خبری وکم چه ننسبه از ماد افغانستان دو وگرو پا در توری
غگ دی لاغه و روستا در امدادو پیانو معلوم نسو چه لاغه و روستا بیا چرته بی
پینزل لسکالا را امدادو ما آو خدایشتا چه دنده را امداد نایی پا آواز کمی دوهاغو دردی دلو رنزی دلو او ربری دلو خلقو آواز پکه منسجم کرده و چه یواز اغا را امداد نو بلکز ما دو وطن در امدادانو آواز او دیر پیویار سر بیاما چه پینزل لسکالا می پا دی برخه که گویا نایی توب کرده ده هر کلی ده هر کور ده هر چا سره چه کومی خبری ما کردی دی واقعا کومه لیکنه چه مات برا کاروان سب کولا سهر سب کولا مستان سب کولا او کوم تمثیل چه ما ور سره کهو دا چه بسر اخبرک شو واقعا چه ما احساس کهو ده هنری اثر ده خو سپو دی خاطر اوسته خو هیچ کلا نشم هیره وله خوار غریب رینده
اوست چیرته
پا کلید راڈیو کیم کابل پانتون کیم او یو مجله لرم چه مشری کهوم پا نامده دوری خمو لار
بو مزا آغا کلیتا چه شادگل پکی اوسیده
هی سبال خیر کابل لازم تران سروز در غگواله را حرم خلق وی حالتا پیسی بسر کو پرتی برا ٹولی کما اور تارا با سرو سر والی ماما بندی یا خیسا لوں گی راؤڑا ما تم خفا کیے خا پی گا مجھے تم نے ڈیرا سخت ہوتا خوش دیش دے ماما تم ڈیرا سخت ہوتا بستی تو خدے پامان خدے پامان
جار سما یو چرا تو وایا چه تر شادگل مخ کی چوکی
کلونه کلونه می خختی والی چاکنی میکرده خوشایی میتول کردی
چنگ انتخاب سوی شادگل تا
څو وخت کار شروع کړل راډیو سره؟
اختیار درته وایم، اصلا نه ور دې کاروم، نه مې پخوانی آثار دومره په دې حد کې وو، او نه هم دا تقاضا ما درلود. کله کله به مې خوبونه لیده، ارزوګانې به مې وي چې زه به وخت د فلم هلک شم، خو هغه څه چې په دې تجارتي فلمونو کې، په دې ایندي فلمونو کې دا څرګندېده، هغه ارزوګانې مې کله کله په ذهن کې وي چې غیر منطقی وي، ځکه اصلا زما اندام، زما آواز، زما د وجود ښکلا په هغه حد کې نه وه، او اسکارنه ما نشو کولی. خو په هر صورت اتفاقي زموږ خوږ استاد نظری سے رامان خبو که چه دغه سناریو اول بلا بیام در توایم چه دیر اتفاقی و ولی با بارد در تکو زه تازه ده پانتون پا دو هم سنف کیو، او کل چه داغه گرا بنده وشو او ده سناریو ما اولوستا تر پایه می اولوستا، خو هیچ می پکی پیدا نکر، البته زان می پا دیا موجوده کرکترونو که ونیلی، زکا اغا فهم چه ما درلود، اغا تجربه چه ما درلوده، او کم تقریبا ناقص کارونه چې ما کوله دغمره ژور نه وم لکه په خپله نظري صاحب چې بیا وروسته متوجه کړم. نو کومه ورځ چې بیا راوغوښتم چې سناریو راوړه ودلوسه، مال او ویل څنګه مال خوه ویل دا رول څنګه بې مزه مې ورته ویل چې خو ویل نه شي کېږي. نو د بیا ډېرې چکرې راکولې، ډېرې خبرې راته کولې، ځینې ځایونو ته د ابزرویشن یا د عملي مطالعې دپاره بوتلم، د کلو بانډو د خصوصیاتو په رابطه کې راته خبرې کولې، او حتی مخکې دېنه چې شوټنګ شي زه یې بوتلم مسلمانۍ ته، هغه مخصوص لباس چې راته پیدا کړه، هغه د سوچه مری او د تعویز او د لور ده، ځکه دې شیانو سره زه بلد وم چې دا څنګه پټو واچوم، څنګه ورسره منډه وم، څنګه څپلۍ په پښو کړم، او په کوم لهجه خبرې وکړم. ګورم چې نظري صاحب زما دغه لحن او دا چې کوټ ته ورته زما دا لهجه ده دا یې ډېره خوښه کړه، وایي دا به ساتي. کوم ډیالوګ چې به هغه ولیک شوم دی د خندارو، لیدم چې دا ډیالوګ ما دپاره سخت دی، مال عین ډیالوګ درته په خپله ژبه درته وایم. ویل ویې اول دا ډېره ښه ده. علاوه د دې نه زما ګرانه نیازی صاحب، چې کله کله په اکټنګ کې ډیالوګ اصلا په درد نه خوري، دلته به ته په خپل ادا کې په خپلو نافذ زو کتو کی با تا اکت که چه داده نظری سر دا پارا دیر موادو، او دیر حسابه کوالا چه زین زینو کش اصلا دیالوگ نشتا، و خدای خدای چه نشتا دا خوراریو نده چه پر لپسه با دیالوگو نوائی ما دلت با زین لحظه ما تا پا چیره که تمثیل که زین خبری با پده نیمتا نکه زین خبری با پده طول اندام که راته ووه دستن تا ولاره نامزاد مخیطه ده دیالوگ نشتا چکه واو چه هز کلمه نهیری کی. واقعا اغا درد چې زتن جدا کیدم دا درد تر اوسه پورې زه احساس کوم، ځکه ما د شادګل او د شادګل په شان کوم زلمیان چې محروم دي او صرف دکې یوازې و مور لري او تازه دا نامزاد شوی دی، خو فکر یې اغوا شوی چې د کابل له لاشه دا درد زه نشم هیرولی.
تاسو د نظري صاحب یادونه وکړه، نورم ډېر دوستان وو چې په دې سریال کې برخه لرله، پاتون صاحب و منان ملګری و خدای دې وبخي، هغوی خو هم پاخه استادان و، خصوصا زما خو هغه مجلس یادیږي چې دا منان ملګری در سره کاوه او هغه کور یې در باندې ګل کو.
واقعا په افتخار سره باید ووایم چې په دې فلم کې د لویو هنرمندانو شتون ما دپاره دغه اعزاز را په برخه کړی دی چې اوس مې خلک په احترام سره یادوي. لکه تاسو چې ویلې، مرحوم منان ملګری نه یوازې چې د اکت کړی، بلکې د سناریو په لیکنه کې ډېره لویه برخه درلوده، او دغه کوم الحان، دغه کومې جملې، دغه کوم دیالوګونه، یا دغه یوه اشاره دا وړی نه دي، دا هر څوک نشي لیکلی. دا منان ملګری په دې کار کې ډېر استاد و، کاتب پاتون بل سناریست، علاوه دې نه استاد قادر فرخ په دې کې و، بایقرا صاحب په دې کې و، نجیب سهرا بیابانی، انیل صاحب، او ډېر نور تکړه هنرمندان ما سره و چې واقعا ما د دونه الهام اخیستی.
شادګل سریال په څونې وخت کې بشپړ شو؟
د هغې ورځ چې موږ شروع وکړه او هغه ورځ چې بالاخره دا افتتاح کېده، دیارلس میاشتې، البته ځینې وختونه تر شلو ساعتونو پورې موږ کار کړی.
بیا مې داسې وروسته واورېدل چې داسې هڅې شروع شوې دي چې شادګل به په اروپا کې ځینې برخې به جوړېږي، او په هغو ورځو شپو کې کله کله به په دې تلویزیون کې هم راښکاره سوې، څېره دې بدله سوې وه، حالات نور هم بدل سوي وو، د مخو هماغسې په سترګو کې وې لکه په چمن کې چې وې. هغه هڅې څنګه سوې؟
هڅې وشوې، ناکامې، ارزوګانې وې چې باید د دې پاتې برخې جوړې شي. عمده وجه یې داره چې څېرې زموږ بدلې شوې دي، عمر ډېر تېر دی، او په دې فزیکلي باډۍ کې ډېر فرق راغلی. دا هڅې ناکامې زه کوي چې دغه ښه او همغه وړ هنرمندان چې باید په دې فلم کې رول لوبولی وی، راټولولی په مادي لحاظ ډېر پر مصرف اوښته.
شعر دې یاد کو، یو څو بیته خو راته ووایه.
زهره د پسرلي مازدیګری دی، یوه رنګینه منظره ده، د ګلونو ځواني بیرته ځوانه کړې چار دره ده. خطستر او ژر ګلونه سیالي ګردي منجرو کې انعکاس پاس جلوی کا د شفق په جزیرو کې
و بدی وینو بیا په سینما کې کیا
انشاءالله.
خوشحاله سوم ډیر زیات.
زم خوشحاله سرخونه جوړه
هوا سړه ده.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. په نننۍ خبرونه کې د تنکۍ ځوانانو او ماشومانو لخوا د یو لن جوړ شوی فلم په اړه غږیږو چې د سخنی ما یا زما خبره پروډکشن لخوا جوړ شوی او ټول کارونه په خپل ځل مکیو او ماشومانو کړی دي. خو د تاندې څنګه په سر کې مولا په هنتونه د فارغ شویو محصلانو د فراغت یوې غونډې ته ورولو د داسې غونډو جوړول څومره ګټور دي. دوستانو فارغ شوی محصلان څه وایي، ملګري او خپلوان یې څه وایي او څه تمې ترې لري، دا او دې ته ورته ځینې نورې پوښتنې هم په دې خبرونه کې ځواب شوي. زه نورګل شفق یم او تاسې ته تاندې څانګې وړاندې کوم. یا وخت تر پنځم شپږم ټولګي زده کړو هغه د چا خبره گزاره کوله او څه مداورو بیا تر دولسم، خو نن سبا تر لیسانس زده کړې ډېرې ضروری دي او ځینې ځوانان خو هڅه کوي چې ځانونه تر ماستری او ډاکټري ورسوي. له نیکه مرغه په افغانستان کې اوس هر کال زرګونه محصلان له لوړو زده کړو فارغېږي. څو ورځې مخکې دوستانو د یوه هوټل په لوی تالار کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د 350 دورې د فراغت لمانځ غونډه وه. فارغه شوي محصلان د فراغت په ځانګړو تورو پنو کې یوې بلې خواته کېدل او د ګڼو نورو ځوانانو، میرمنو، سپینګیرو او ماشومانو په لاسونو کې امیلونه او ګلونه وو. یو څو فارغه شوي محصلان مې وپوښتل چې هم په خپل فراغت خوشاله وو او هم د ملګرو او خپلوانو په بدرګه.
زما نوم حبیب الله پوپل دی. ورونه مې راغلي وه، نور دوستان راغلي وه. دلې څلور کال چې سړی دا منزل ته کې نو واقعا دوستانو ټول به ډېر خوشاله وي.
نوم حسن الله احمد دی. پراغنه د جملې نه باور دی وشه د ژوند تر ټولو د خوشاله احساس کوم او ټول دوستان راغلي وو او بس نه کوئی ګلونه ته پیراوړي وي.
نمه خاطره حیا په پل سید نن فارغ شوم. لکه یو خوب ارمانونه می چې درلودل پتیره د خاله د لباس چې د فراغت اختصاصي لباس دی د دې اغوستل ما ته یو ارمان او نن می ارمان پوره شو. د غاړې ګل می مورکۍ را کړې، د لاس ګل می ورور را کړې دی او همدارنګه د بل توفه می خوږی ملګری زمزمین یا زای را کړې.
نمه ګل محمد پښتون ده. سکل فارغ شو له کورنۍ زخه له پلاره نیولې تر ورونو تر ټولو پورې راغلی ورته ملګری ډیر راغلی و ځای دی ژوندې لري دوی.
تمانو ملک وزیری سکل فارغ شولو ډیر خوشاله او موږ استادان راغختی وو، کورنۍ نم راغلی وو.
منو مې زحمت تسل دی. یو خو زما خپل د کورنۍ غړي وو، ورور مې او خریای مې او نور خپلوان دوستان مې او بل نور زموږ ملګری. څومره چې مې پلار خوشاله دی دې ورځ باندې همره زم خوشاله.
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
دوستانو د ماسیلانو له څو بدرګه کوونکو مې پوښتنه وکړه. یو پلار و چې خپل زوی ته یې امیل او د ګلو ګډې راوړې وه. یو تره یا کاکا و چې خپلې وریرې ته یې امیل ور په غاړه کړ. له چا سره په څنګ کې خویندې وروڼه او ملګري ولاړ وو او عکسونه ورسره اخیستل او چا خپلې مور ته غېږ ورکړې وه. له دوی به هم د یو څو خبرې واورو.
ګل د رشیدان ولسوالي ولایت غزنی مو وروره پاره شوې وه. نو بیا غو مبارکۍ ته راغلو، ډالۍ کې ګلان ور درولې وو.
خو نن د وړو بچانو د پر راغلي وو بچای مې وو محمد بن صفا باور د خوشاله کې مزون داخل کو ټول ملګری خوشاله مونږ خوشاله.
نن مې امید زما خو غرور غل پر راغلې مې دې پروګرام ته ډیر خوشاله یم به نهایت. ما خو دې ګل یو ګډې ورته راوړې و هغه تر څنګ مې ورسره عکسونه واصل او امینه مې ورته راوړې و.
زما نوم زمزمانی اسې ده. ترور لور مې ده فارغ شو او د امغې لپاره راغلې مې او سره دې نه چې هغه ته سندونه ورکړه عکس پور سره واخلم چې یادګاری.
نن مې اروند دلته هر ماسل چې فارغ شو د ټولو دوستان راغلي دي
نو ما هم وختل چې د باور په خاطر راشم.
د خونځي او په هنتون دوره خوګه دوروي هم زولو خای هیڅ کله هم د چاهیر نشي. د زینو پسترو کې می هغه محل اوخې ولې د ژړغونی شوال او خبرې پستونی کې وچ شوې چې تریو می پختل په ټولګیوالو ملګرو پسې بد نه ای خفه ځکه لدی ورسته به نه په هنتون وي او نه هغه ټولګي. دوی ویل
خفه ډیره زیاته ایم ځکه چې هغه وخت چې موږ مثلا دوستان سره صنف کې درلودو هغه بیا نشي راتلی. هغه ټوکې هغه ټکرې هغه مستي هغه صمیمیت هغه خلوص په دې خفه یم چې له خپلو ملګرو څخه لرې کیږم.
دا یو ښه دوره وه. موږ ښې خاطرې سره لرو خو فیسبوک چې خدای ژوندی لري فیسبوک کې به یاران سره ارتباطات لرو.
بس نو داسې مشخص نښې مې نه دی اخیست خو د څلورو کلو کې چې کومه ټوک هم منځ کې راغلی دی کومه عجبه کار یې کړی دی څه عکس العمل خو د لغه مو کتابچو کې د یوې خاطرې په شکل باندې سر لیکلی دي چې انشاءالله ټول ژوند چې دغه لولو هغه دوست به را یادوي.
اولو کې معمولا هم سمپیان ډلې ډلې سره ګرځېدله څوک یو چا سره څوک بل چا سره په دې اخره کې داسې شولو سره ته باور وکړه. اوس هم چې زه ګورم چې نن زموږ د ځینو هم سمپیان سره داسې خدای په مانی ده چې هغه په ډېر وخت باندې نشم لیدلی. باور وکړه دا ځینې ملګري مې یادېږي
افسانه ښکاري داس دستور د زمانه ښکاري مستیادونه.
هم په خپلو فارغیدونکو شاګردانو پسې خفه کیږو. دا خبره د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد قسیم چمتو کوي او زیاتوي چې دا جشنونه پخوا هم کېدل خو له تیرو لسو یولسو کلونو راهیسې ډېر رواج شوي دي.
جنګ و نور کلو به چې د محصلین فارغېدل یا خلاصېدل بله څانګې نه دا زمینه به هم نه ورته بره چې دا غونډې هغه کال خو دا یولس دولس کاله د انتقالي حکومت چې راغلی دی دغه غونډې جریان لري. مونږ په دې باندې ډېر خواشینو چې زمونږ اولادونه له موږ نه لرې کېږي بل خوانه خوخی په دې باندې د چې مونږه هغه خپل وجداني رضایت هم تر لاسه کوو.
ملګرو په داسې جشنونو یا مانځغونډو کې عموما معسلان د دوی استادان او ځینې نور کسان خبري کوي. د مبارکۍ ترڅنګ دوی ته ځینې لارښوونې کیږي د خپل مسلک او د خپل هیواد د خدمت جوګه کې دوه سپارښتنې ورته کیږي او لا فارغې دو وروسته دوی ته یو ډول د کورنۍ د نفقي مسولیت هم ور په غاړه کیږي. په دوی پورې د ډېرو تمې تړلې وي. دغه څو کسانو خبرو ته غوښ شي څه وایي.
تر اوسه پورې خو ویر په تکلیف مونږه ده پروستره اڅومره مشکلات دي څومره تکلیفونه چې ما په خپل ځان تیر کړی دي او صرف د ته ملي چې ته تعلیم کوه دومره مونږ سره وکړه اوس بيدای کوي دولت نه دا غوړو کنه چې اوس د دوی بچان دي دغه په کار دي چې دوی خپل خاصه یي وظیفه ورکړي.
زمانو محمد اسلام دی او دلتنن د زما غرور د فراغت پرځو تر اوسه خو ده پانتون کې حکومت ما ور نه کیدره دینه ورسته بو اتمن سب کوي نو
اوس خو لا دا ته متر لرم چې د ادبیات پنځینه فارغ شو په لجب لپاره باید خدمت وکړي.
د فراغت د داسې غونډو جوړیدل نور ځوانان هم لوړو زده کړو ته هڅوي او په دې امید خپل درسونو ته دوام ورکوي چې یو ورځ دوی هم د فراغت توره چپنه واغوندي. دې ته ورته خبرې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اسد الله واحدي کوي.
که ګډونوال وویشو هغه ګډونوال دي چې چانس لري چې د یم دغسې دورې تېره کړي یعنې د مکتبونو شاګردان د محصلین ماشومان چې کولی شي دغه دوره ووهي ډېر د خوشحالۍ حالت دی. خلک دوی یادوي خلک دوی ته چکچکې کوي دوی ځانګړی لباس اغوستی یو ډېره ښه فضا ده. کورنۍ خوشحاله دي دوی د خپل ځان لپاره هم تاثر اخیستی شي د خپلې کورنۍ دپاره د خپلو اولادونو دپاره. دلته مشران خلک راځي چې وایي چې کاشکې زما زوی هم همدغسې راشي همدغسې ځانګړې جامې اغوستی وي یعنې دا رښتیا هم ډېر ښه حالت دی.
حق دې ژوندانه لرو بس پورا ارمان دیو آشنا کتاب زمون لوگو تروان دیو.
ملګرو ضیاء الاسلام شیرانی د یاد دورې لا فارغانو یو دی. دی وای د فراغت داسې غونډې باید د پوهنتون اداره او یاد لوړو زده کړو وزارت په غاړه واخلي ځکه چې موږ د دې غونډې د جوړولو لپاره له مجبورۍ ډېر ورونه ټکولي دي.
دا غونډې سنن موږ نیولې ده ته ومنه چې یوازې زنه هر ټولګیوال مې چې 50 نفرو هر یو ځانته ځانته منډې کړې دي ځانته ځانته یو په وکیل پسې تللې دي شرکت والا پسې تللې دي تاجر پسې تللې دي د دې د پیسو یا مادي لګښت لپاره یو چاته لاس غزولې د خیرات په شکل ځینې غوښتې دي. هغه زیاتره وکیلانو نن به څور غلو سبا ورځ به واده راکړه بیخي را نه کړلې. پیشنهاد مده ده ټول نړۍ پنتونو کې نور دنیا کې د اصول د پنتون خپل دولتي چارواکي د مسولیت په غاړه لري. په ډیر عادي لګښت باندې غونډې د پنتون له طرف باید مسولین ته ونیول شي.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اورئ. هم زرو لکه څنګه چې لڅ مودې راهیسي په افغانستان کې د دولتي او غیر دولتي پونتونو شمیر ډیر شوی، همداسې د بیلابیلو هنرونو په برخه کې هم دولتي او غیر دولتي ادارې فعالیت کوي. سخن ما یا زما خبره پروډکشن د افغانستان د ښوونیز او روزنی سرکس تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دوی زیاتره کارکوونکي او فعالان ماشومان او تنکي ځوانان دي. د نوموړي پروډکشن مسؤول او استاد فردین بارکزی وایي
دفتر سرکس تعلیمي تربیتي اطفال افغانستان کې یک بخش از
د افغانستان ښوونیز او روزنیز سرکس یو برخه سرکس او بل سینما ده چې همداز موږ سخن ما یا زما خبره پروډکشن دی. په دې پروډکشن کې له موږ سره ماشومان او ځلمکي دي. دوی ته د سینما، راډیو، عکاسي او مجلې په برخه کې روزنه ورکوله کیږي. دوی په یو کال کې له دریو اکاډمیو فارغیږي، بیا په خپله کولای شي د دې پروډکشن لپاره فلمونه جوړ کړي. شمیر یې له سلو اوړي او موږ د دریمې اکاډمي ځینې داسې زده کوونکي لرو چې اوس په خپله فلمونه جوړوي او ډېر تکړه دي.
څه موده وړاندې ملګرو دوی د کثافات په نوم یو شل دقیقهي طنزي فلم جوړ کړ. په دې فلم کې ځینې کسان د خپل کور خزلې بې ځایه غورځوي چې ځای ځای کوڅې په ډیران بدلیږي. بیا ځینې ماشومان راځي پر هغو ډیرانونو ګرځي او خواړه پکې لټوي. د ښاروالۍ کارکوونکي دوی ته لارښوونه کوي چې بې ځایه ډیرانونه مه جوړوي او په ډیرانونو ګرځېدل مو ناروغه کوي، خو دوی یې نه مني. په پای کې د ښاروالۍ والاو خبره منل کیږي او فلم پای ته رسیږي. دوستانو، احمد شاه تیموری چې په نوموړي فلم کې د هغه ماشوم رول درلود چې همیشه په ډیرانونو ګرځي او ناپاکه خواړه خوري، ترې مې پوښتل چې د داسې یو فلم جوړولو فکر څنګه در سره پیدا شو؟ ندوول
می قیام خوب داره برای کسایی که سر کثافت بالا میشه.
دا فلم یو ډیر ښه پیغام لري، خصوصا د هغه ماشومانو لپاره چې په ډیرانونو ګرځي، بل د هغه خلکو لپاره چې د کور خزلې هر ځای غورځوي. ښاروالۍ تل زحمت باسي زموږ کوڅې پاکوي، خو خلک مو د خپلو کوڅو د پاکوالي په کیسه کې نه دي. بیا هم دوی په ښاروالۍ نیوکې کوي او وایي چې کار نه کوي. زموږ په کوڅه کې هم یو لوی ډیران دی. له هغه ځایه موږ ته فکر پیدا شو چې داسې یو ښه پیغام لرونکی فلم جوړ کړو.
شازیاده خونځي په اوم ټولګي کې ده او لاتیر یو کال راهیسې له سخن ما پروډکشن سره کار کوي. دوستانو، هغه دلته په کثافات فلم کې د خپل رول په اړه وایي او ځینې نوري خبرې هم لري.
ما خدم د فلم نقش رئیس ښاروالۍ را
ده. زما رول د ښاروالۍ د مشري وو. په کوڅو به ګرځېدو او ډیرانونه به مو پاکول، بل هغه ماشومان چې په ډیرانونو به ګرځېدل موږ به رانیول او له ځان سره به مو خپل دفتر ته راوستل. پاک کالي به مو وراغوستل او په ډیرانونو له ګرځېدو به مو منع کول. ډېره خوشحاله یم چې دلته مې ډېر څه زده کړل. په ځانګړي ډول مې له سینما سره مینه ده او غواړم چې یو ښه مسله واوسم.
همزولو زبیر شاه مهران تیموري هم په یاد فلم کې رول درلود چې لومړی په ډیرانونو ګرځي خو وروسته د ښاروالۍ ملاتړ کوي. زبیر شاه وایي چې موږ د فلم جوړولو ټول کارونه په خپله کوو. د فلم هر څه موږ په خپله کوو. عکاسي، شوټینګ، د ممثلانو ټاکل، د فلم ثبتولو لپاره د ځای ټاکل، سناریو لیکل، بس هر څه موږ په خپله کوو. د فلم چې خلاص شي ټول یو ځای سره کینو او خبرې پرې کوو چې کومه صحنه وباسو، کومه پرېږدو او چیرته کوم ډول موسیقي وکارو. دا هر څه موږ ته خپلو استادانو راښودلي. احمد شاه تیموري وایي دوستانو چې په نږدې راتلونکي کې ځینې نور فلمونه هم جوړول غواړي او هڅه کوي چې افغان ماشومان او ځلمکي نور له ځور او ژړا لرې وساتي او یو څو شېبې وخندوي.
زموږ لومړنی فلم د ربات یعنی برقي سړی په نوم و. وروستی فلم مو همدغه کثافات ده. زموږ ټول فلمونه ماشومان او ځلمکۍ لپاره دي چې په هر یو فلم کې یو ښه پیغام هم ځای شوی دی. په راتلونکي کې یو بل فلم جوړو چې پنځه غله نومیږي. په دغه فلم کې مو ماشومانو ته پیغام ورکړی چې غلا ښه کار نه دی. له دغو فلمونو مو مقصد دا دی چې زموږ ماشومان او ځلمکۍ وخندوي. د همدې لپاره کومیډي یا خندونکي فلمونه جوړوي.
دوستانو، د افغانستان د ښوونیز او روزنی سرکس د سخن ما پروډکشن مسؤول فردین بارکزی وایي چې دوی دا فلمونه د مهاجرو په کمپونو او ځینو ښوونځیو کې نندارې ته وړاندې کوي.
یک بخش سخنما پروداکشن با اطفال کم فعالیت میکنه. اطفال کم په موجز
موږ د سرکس او پروداکشن یو برخه کسان د کمپونو له ماشومان سره هم کار کوي. د کمپونو ماشومان چې کله دل تراسي لوبي کوي، سینما او کاسیز د کوي، نو دوی ډیر خوشاليږي ځکه د کمپونو ماشومان له لوګي او نورو ډیرو ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ موږ یو ګرځنده سینما هم لرو چې په ښوونځي او د ماجرینو په کمپونو او ځینو نورو هغو ادارو کې چې د ماشومان لپاره کار کوي نندارې وړاندې کوي. موږ هڅه کوو چې د یو په بیل بیلابیلو برخو کې د خپل نمایښونو په وړاندې کولو سره د سینما فرهنګ ته وده ورکړه.
در افغانستان رښتیا
ما ویل څنګه یو ماشوم یا ځل مکه له دې سرکس سره یو ځای کېدل شي او د خونځي خند خو به نه ګرځي. نو فردین بارکزی ویل
ار اکادمی ما خلاص میشه از خود از یاد دوستای خود دعوت میکنن
از موږ لاره اکادمی چې شاگردان فارغیږي نو یو خودی پخپل ځینی ملګری خبروي چې راشي بند خوندې ځینی زده کوونکې زموږ اعلامی ګوري او همدار از موږ د نمایښونو او فلمونو لیدلو ورسته موږ ته مراجعه کوي. موږ دوه وخت لرو، هغه کسان چې د سهار لخوا خوندې ته دي او وي ماسپخین او هغه چې ماسپخین خوندې ته دي سهار دلته راځي. نو موږ نه غواړو چې دوی له خوندې نه لری پات.
ما با مکتب از اونا نامی خواهیم وقفه ایجاد کنیم.
تندی سنگی پامدی زای پای ترسیگی دوستانو. اللهم مالک.